دوی بجی شوی احمد شی بریم سلامونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخونزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه کې ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړپوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحد عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرستې اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا د $15 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتو مؤسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شویو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاسپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاسپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان حکومت په 2023 کال کې اعلان کړی و چې تر 1 میلیون اوله کډیر افغان کډوال به د هغه کال تر اکتوبر پورې له پاکستانه ووځي. هغه وخت د اسلام آباد پر دې پریکړې نړیوالو سختې نیوکې وکړې. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بشري نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. د تایلند پلازمېنه بانکاک نن یوې زورورې سلسلې ولړزاوه. دا زلزله در یختر په کچو 1.8 اټکل شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروي او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې و چې د لومړنۍ راپورونو له مخې مرکز په گاونډي میانمار کې و. په بنکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیون ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری یې په لوړ پوړو اپارټمنونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د سلسلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین ونی ما بجه د خطر زنګونه ووهل شول او خلک خپل کورونو ته او خلکو خپل کورونه پریښودل. تر اوسه د دې زورورې سلسلې د مالی او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کوو. په روسیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د اداري راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باس او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دی؟
سلام علیکم تاسو ته او درنو قدربانو منلو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول را تک دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټیوي ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیز نه دي، مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودلی.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطحه دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغې ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړیو سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده او د بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دوی رغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله مننه سنګزای صاحب. زرمتی صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد بل میلمه ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تمدید ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوت سیرم او لیکو وروسته به راسم دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو او طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې او بیلابیل قمندانانو د جنگ د قابو خول لپاره دی وګمارل او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ. ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح یغو هم، یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابو شي او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي، 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زرمتی صاحب د دې خاطر چې وسنی حالت تر شو دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاری؟
زه د زر ازم، یعنی د اوسنی حالات د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقه نامه امضا شو او په لږ وروسته په ډېر ژر سره به دا مسایل مطرح کړم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ولې چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي، اوسنی وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډېر مهمه تیوري ده دغه له دا تشریح کوم. تاسو ګوري چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي او دا ملي ګټې سړي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي، یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل راځي. نو په اوسنۍ شرایطو کې هم چې دا کوم تعاملات چې دي د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه په وړاندې ضرورت ورتلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
مانانه زور مته سره بله مانانه
ضرورت پر اساس باندې دا تعامل د رامن څه سوي دا
بل
چې دا
مانانه
شریر ضرورت نو تویل شه
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشټې کې دوه حال کړي
شه تاسو ته یو نوټه او ټول هغه څه چې مراوري دا د خنو زه فکر کوم چې د سیم نو چې موږ نو شو ویلې چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي او دا چې دا یو ډول د اړیکو دی یل شکه او په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتور حکومت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوې هرمن پیدا شو مدر اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي خو ګورو چې په بسن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مخکې ملتو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسني حکومت سره خو اړیکې فعالې دي او ترتیب البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین له حکومت یو څه وایي بین له دولت یو څه وایي اړیکې ګواکې فعالي دي پر اساس ته جوړه
بله
تر اوسه پورې دا هتي یو غلط دی فعال شي ورشې نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی نو تاریخي دولت دی او دا څو منطقي کولای نشي افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بل څګرو څخه دی او دا یو تاریخي واقعیت دی خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام ته سوال لاندې دی موږ ګورو چې دننه د اوسنی حکومت کې د طالبانو او امریکایانو پرکم چې ځان پوزیشن یې دوی په منځ کې هم دغه لا نظام په تړاو د سیږي د نظر یووالی نشته نو هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو رقابتو ته په کتو جیوپولیټیک ته په کتو په یو نو او بل نو دوسرا
غفلی اړیکه مننه جان باسب مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیمه رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سنګسي نظر واخلم سنګسي سب ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوې ده نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخاوني سي آیا دا خبره سم ده
دغه چاک مسته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د ټولنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کیږي امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا حداقل د چسپ نه ده او امریکایان به هم حتما د محاسبه کوي چې کچیر د خلاد دی د نشټن په لوجنه را مترسي نو چین به لا هم له طالبان سره خپل روابط ژور کی او تجربه وکړه چې په تیرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسیر پر د کابل سره اړیکې درلودې دي طالبان سفیر رسمان په ډیپلوماټیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله دی سفیر خپل اعتماد لیک په استلا د طالبان رئیس الوزرا تور وسپار بلکله د سفارت فعال د قراردادونه کیږي حیاتونه تګراته کی او ته ډیره مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده د طالبانو په پلوي موزیګیری کوي دا یقینا هغه خطرونه دي هغه ځخه خطر زنګونه دي چې طالبان ابو بکر امریکایان عملا هر ورځ ویني رانده تشویش باید ورسره وي چې د دې په نشتون کې یا د دې په نشتون په خلا کې چینایان او حتی روسان ایرانیان او د دې نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې د دې وضعیت نه استفاده کوي طبیعي ده چې دا کېدای شي یو انګیزه وي د واشنگتن د پاره چې د طالبان سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه سنگ صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو.
زرمته سب تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره ل امریکانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوی دي، لیکن کبل ورته وګورو دا سوال کپ دې ډول وکم، هندیان هم ل طالبان سره نشتي شوی دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبان باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوره د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنې داسې ده شیبان صاحب چې طالب خو یوه شبه نظامي ډله ده، او تر هغې چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، بیا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنې انصافاً که سره دې چې زه یعنې سم تاسو معلومه ده ډېر منتقد یم د طالبانو، یعنې دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم تاجکستان ناست دي، پالیسمیکران ناست دي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت غواړي. یعنې د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو توکو ته ډېر متوجه دي، هماغسې چې وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنې طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنې دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بېل شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلي په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه ستاتس کوو یو ترتیب ساتلی ده، کېدای شي چې دا به یو څرخه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هیواد یوازیتوب یا داسې مستقلانه حاضریږي نه چې دوی په رسمیت وپېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازیتوب. کېدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جانباسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتنې ته راشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنې تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار په دغه د ریالیزم او اډپټیشن شورت وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، سره امنیتی ګواکونه هم غوړي چې باید په افغانستان کې نوي او بل د چینایانو لخبار چې موږ راځو د چینایانو هغه ډاکټورین بهراني تګلار کې ګورو د چین لخبار دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي چې لخبار دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټ په افغانستان کې مطرح کیږي او بل دا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غوړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي البته دا محدود ده تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرول په افغانستان کې ډیر محدود ده یعنی هغه مر چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي رګر کې هم سیاسي رګر کې خپل رول ولوبي او د هند یعنی تر اوسه پورې ملي ګامونه اخیستل سوي دي نو وخت ډیر اړتیا لري نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډیر ټینګار باندې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې
مرکز
باندې ډیر تګلارې چې د اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې
مانند ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صف د 12 شپږ نیو په افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي په بحث کې د نصر الله سنګزی غوث چانباز او اجمل زرمتی را سره دي استاد سنګزی د غبل اړخ ته کراشو کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتر کړي او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک لري چلن ریوال سره روابط شي
لریوال سره کوم شخص امریکایان سره
ل اول امریکایان سره بیا لټول نه دی سره
ګورم د امریکایان سره د امریکایان او طالبان او روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبان په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو لیدلې ولا بل سره لا موږ ورزنه د قرار شکل نیولې ده او د ما په عقیده د روابط سره له دې ظاهرا د بایدن په ادارې کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن اما زبد ما عقیده داره چې د روابط شتون درلودل د په یو شکل د اشکال اما اوس راوتلې صحنه ته او دا لکه څه علي سوي ده بلان د روابط د ما په عقیده امریکایان د خپل ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول د مسله تمثيل کې یو عام مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګانې چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري یا غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه په روان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره چې په خپل اول دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي سره د پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده چې په کوم کې خپل ګټ ګوري امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا خلاله کې مخکې ما ارزو دا 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 وضعیت دوام کوي دا د موږ په ګټ نه ده د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راوځي او په وروسته به موږ ته ډیره ګرانه وي بل خو نه طالبان هم په د باندې پیږي چې دوی د نه پرسنه پیژندلو هغه ستره معنی د امریکای متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د معنی ګرځي بنان طالبان د باندې دلچسپ وي چې حتی د ځینې امتیازات په ورکولو سره د ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي
سنګسي سب ستاسو په دې خبرو کې د ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو او طالبانو کچیرته دغه کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کوي
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي اول مثلا دا چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1350 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورخطا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت دغه زمان حکومت ده. اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت سره د چې امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناټو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یوه مسله. بله مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعدې شبکې د اوس یو تعداد رهبري په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حداقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه، خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤون کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره دې نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو، او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي. اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبورتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي د دې په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دې ګټې تهدید کړي.
مننه سنګ صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي، او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادی پڅپو کې پروگرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکمو طالبانو او د امریکا تر روابط پوری. جان باس، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سنگزیت ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کړي، او حتی دوی که په رسمیت وپیژنې نو نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي؟
که طالبان هوښیار اوسېږي خو دا یو چانس دی. دوی دننه په کور کې ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو داسې لویو حسنیتو تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، او هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژي شته، نه کوم خاص حسنیت شته په ملي اړیکو کې. اوس فقط او فقط همغه وچې کلکې منافع ټولي هر هیواد پالي، مخصوصا په متحده ایالات خو بیرته بېخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته. همغه ټیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي، او هغې به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي، او تر کومه بریده طالب آماده ده دیتا چه این تحفظیری او خیلی ها هسته چه دوی دوخه پروسس که دوی تا رواده کری و امریکایانو سره، همه هسته چه امریکایانو دوی تا واق وصفاره عملا طول زمینه دیتا برابر اکره چه طالب دیتا حکیمت که راشی د کوم څلور کال صفه په ټول معنا تم دین کړ. یعنی چې مالی قدرت لري طالبان دا هم هر اونۍ چې پکې دلیکي دي دا خو هم هغه څه دي دا خو چاته پټند درست نو به ترتیب او طالبان سره لري دا دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل ته چیرې دوی دا اوسني تعاملاتو ته نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافي اوسره مخصوص د چین او ایران د مخنیوي په تړاو خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدای شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته شي. اما که چېرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافیو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راي شي. خو دلته بل تضاد هم موجود دی که چېرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره خو بیا منطقه هماغه د جمهوریت په سره شروع کېږي بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنې چېرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناستو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسي یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلق ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو بله لاره نه لرم. زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې بل لاره زه نه وینم بل لاره ټول د تقابلاتو امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر کې د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته اغه او بخشه جان باسب امریکا صفر مخکي د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکي چې د یو اس ایډ لاري چې کوم مرستي کولې یا نور بشري مرستي کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړنه دي د امریکا کومکونه ډیر سيادت
منم خو نشته نن خو بل دښمن یو د کوستيتي هغه کومه پروژه چې پالشوی وا هغه کوټندل تاسو پیږی تقریبا تر
البته بشری مرستي بشری مرستي سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي باندې شوی.
خو ګوري زه خو د بشری پیسو په خاطر خګیږه مثلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ څه به یو چا خېټه مړکې اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کولای شي.
خیر اخو به بل باش مننه جان باسر
دا ډیر ګوري دا ډیر مهم با زه دم څنګهار کوم په غوښه چې کچېرې په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزن سره نه اوسېږي بل هیوا ستاسو هیوا چې پنګوونه کوي ته په 2000 پیدا نه کړل او ماته تھیوري ده چې په بل هیوا چې پنګوونه وکړي دا روابط معنا نه لري.
تاسو خبره دقیقه ده یعنی تاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره به تر روابط ساتي. مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه له ازادۍ رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلام نه تاسو د ازادي راډیو ټول کډر من اړیدونکو وایم خدا پاتې دې شروع جوړ بس
سلامات خیر یو څه مهرباني
الله دې خوشاله که تاسو مې شنه اړیدونکو له حدا تعلم د هلمن ولایت څخه یو ځانګړی سلام تاسو مې منو ته وایم شبر صاحب محترم د هلمن ولایت څخه په اخیری کې واپښتنه لرم زما په فکر نه در باید امریکایان د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د تبلت افغانستان کې لوځه د پاکر دي غربت ته مسکنات دي نو دی باید د مور میرې چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل د ملګرو ملتونو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید د حکومت لور کې د حکومت ملمنو سم محترم شهبر صاحب ما دغه پښتنه د دلال جواب کیز ما په کوم نظر محترم شهبر صاحب زموږ حکومت چې د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژندل شوی دی په دې پر رسمیت پیژندل ما په تام په تکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کوله محترم شهبر صاحب امریکای خپل تمات او خړل نو دا چې ما دغه سره مثال د خبرې دی نشي کولای چې پر رسمیت یو پیژندل چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژندل دي چې زموږ حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمیت پیژنه موږ د خړل د ملکو تام په تکر ما د خبرې ما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دی مار ملمنو سم دا پښتنه چې دا سی به کبني شبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازاریب سپوک پروگرام دی تاسو سره سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
له احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد دایمي اوریدون کای اج تو خیم در بل ولایت شاتویل ول فادی
شرحلی
خوشاله سم شبر سپتا له ډاکټر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو د پښتنې لمن منو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم د دې دي په خو حالات یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي لا سره ورنيسته اول امنیت ولو که مخالفین وايي او امنیت طالبانو خراب کړی وو دی حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی او په دې خراب کړی و د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور سره غلی وي یو چا کور ته څو کورسي هغه مجبور دی چې لاس په یو اقدام پورې کوي یو اقدام بکی نو هغه اوس هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم سره ولاړو نو دا امنیت ته د ازمو د فارودی لوی غنیمت ده خو دا خلګو ویل ولکښ کې یو ورځ ام وربند وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلګو سر به بچي وس الحمدلله څلور کال کې سی وسمار ګوبل نسته کې هم هغه به تیر کمي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستي په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم بخوت دی او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته بود دي او د خصو په اړه کې واځي واځي د تعلیم په اړه کې سنګ ورکیاسته د سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطح په سیاست سطح ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سیاسي رسمیت نه سي پیژندای دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل سر مهرباني وکول ټول اعلامي او بیلګې د دې د سلکه په رسمیت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا امریکا او لچین د سترو قدرتو سره شره وابط لري ګوره د هیئت راغلی او په دې کې به ډېرې خبرې مزما له محترم سانګزي صاحب له استاد څخه د پښتنه د سي آی په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوي بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري او دی بل زور څخه کار واخی او قبل خبر ول دیپلوماسي څخه کار واخی
مانن حاجی صاحب یو بل اوریدون کیمرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ اسره په سپوت پروگرام دی
بلیا السلام علیکم محترم ورسنګ جوړه په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوه سکندر ولایت دروندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم
بس شو راغلی مهرباني
مننه چرآسم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساسي خبرونه نشرات څنګه سنسته کچیر د موږ د اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا بجیر یو خوشحالي زموږ د پاره
مننه د غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل شي د امریکای ولسمشر وای چپا
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل سوازه کم درته د امریکا او د طالبان روابط په سرنګس
بالکل زچ ګوره دا اج تو حساب محترم ډیر شټوک ته اشاره وکړه دا خو زموږ نظرونه دي زه خپل شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلی مخ پر تک باندې روان دي یعنی کدی اقتصاد پر باندې وی کدا امنیت وی کنور داسی پروژه او داسی کاروت ادي وس دي توجه کوي نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت و پیژنې سنیم ګرچای به وي سناسه اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا شود حقوق یعنی د اسلامي امارات څخه دي دا غشتنه لري هغه تر اوسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوند کوي زه مکتب وته په کټ یو رسمي مکتب نه دی لا چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده واق دوسه دغه ډیره مهمه ده د وطن پام دغه باندې ولاړ وی راتلونکو کلونو کې بڅکو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره واخسته کور ودان بس میلمنو ته به ورشم استاد سانګزی او نور میلمنو بخښي چې څه انتظار هم شوی سانګزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبرد ما ول توخي ته نور درو عبدالدون کو ته چوي د سلامونه او احترامات وړاندې کوم جناب حاجی صاحب زبر تاسو سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي هغه په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوې دي خو موږ خپل اردو او پاوست نه او مدرن وسلې جوړې کړو دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موزینه راوتلې ده یو دوم د ترامپ دا خبره ډیر عملی نه ده چې دا په دې وټو باندې چې هغه وسلې به برتر ټولې سي بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي بیا د قیمت برته د انتقال مسله څومره ډیره درانه تمامېږي لکه چې په وخت کې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوسه طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د پخوانی ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغلي امریکایانو په بګرام کې په کندهار کې په هلمند کې په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې یعنی انتقال ورته قیمت تمام ده زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید ارزو کړم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به اول په رسمیت وپېژني خو ما مخکې ارزو کړم چې د پیژندنې د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي تر اوسه پورې نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباز چې ورته اشاره درلوده په بیخي نوی دي نوی اصطلاحات دي فرضاً تعامل یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري شتون لري یا شتون نه لري یا دی فاکتو دی یا مثلا دائمی دی یا غیر دائمی دی یا تنها یو حکومت پیزنی یا مشخص ویل کیز دی فلانی هواد عضویت یا غیر تو فلان نړیوال سازمان کی تعلیق را غی یا عضویت دائمی کیگی یا عضویت را اخستن کیگی تو در حالت روسه طالبان را تنگ در اصطلاح دیره که تو پرته کیگی در من نظر در روابط بخصوص در هواد و سنتی در سفارتون و پسطح روابط وجود لري د مارکی دا دغه چې دا درسته ده چې ناقصه ده دا درسته ده چې ناکامه ده او به دې مرادي
bale مننه استاد څنګه زه زرمته صاحب د دې خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوي د دې خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني د هغه خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي
فکري اول خدام زغوالم دا مسله لیکون لیوازی کوم اول دلته دا د چګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارات ته پلاس ورغلی دی په ټول افغانستان کې لکه مخکې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو. فزیکي امنیت تامین دی، کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ و، له فساد سره مخامخ و، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډېر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره و، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپله افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورت ورته ورکوي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کوی سي چې موږ له سیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده، د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو ولري، بیکګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کدري ځواک څخه په داخل د نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیمه مسله ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډېری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد یې اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو راز راز اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دغه ته توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت همدې دی چې موږ غواړو چې یو بې طرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولرو. نو هغه ته کېدای چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي لپاره، داس کړو راتلونکي لپاره موږ باید یو دغه سیاسي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جان. بس ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت له نړیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخت پورې اخیستل کی شي باید څه اخیستل شي؟
تاسو به هغه شبه شکاش کې دا وړاندې چې کوي کاش کې څوک واوري. کنه اوس خبره ده چې مونږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالبانی یا اماراتی چارواکی د څه پدې د تکبر په یو اس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپل عمر انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو ما په فکر حواله شبر، یعنی دا خلک د لیک په هوش راشي، د افغانستان دی وپیژني، یوازې د طریقتي طالبانی دغه څه چې دوی په مدرسو کې زده کړي، لږ زره د خپل فکر پراخ کړي، لږ زره نور مشاورین دي ځان ته استخدام کړي، او دغه دنیا او افغانستان ته دي لږ زره په پراخه نظر وګوري، دغه تصویر دي، دغه انځور دي لږ لوی کړي، او د افغانستان د کترونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا بې د خپلو کترونو نه. نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نلیل کیږي د سمې کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نکیږي امکان نلري د دې سابقه نشته حتی په مغسل اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلنج دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هماغه څه چې دلته وویل شول بطرفه افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی که چیر ده دری کاری خانگیگان دوی او که خواهل شبر نور که موک دنیا پر رسمیت او پیجنی که او نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی دلتا استوائل شمی چه پا بین ملی اریکو که ده سکم انسیتوشن لکه در رسمیت پیجندنی نشتا خو یو ارز رامنستا شوه ده مگر که ته چیر دنن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کې او دغه یو دندګي توپ دغه بیهوشي دغه اقرات هغه څخه نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونشو کړی خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حلیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیتیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دی چې د ډیرو هیوادو مونږ سره تړلي دي مونږ هغو سره تړلي ځینې دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کاره دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه نه څه مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم یعنی من خوب دار نظر استو چی افغانستان که مسئولیت رامنسته شی ملی حاکمیت رامنسته شی او مسئول شوائی یعنی بازدرسیت کسان رامنسته شی دسی نکی چی تیو وزیر چی دولستان سنفی پا مدرسی که ویلی دی آقا این ویلی دی کنه دام دو پکتنی ورده نو آقا با چو وکی آقا خوب پا امده تنبا و تیلا و ده خارجی پا مرست و پا یو ترتیب یو چو وکی اما دا خو ده یو لیری واتن ده خاطر ده افغانستان ده پرمختک ده پارا نتیجه نور که ایترسو چه ته دلتا پلان اونو لگه دلتا اقتصادی برنامه را منستنه که استاس الار چی بدی طول طالبانی حاکمیت که پختنه وکی دو دوی آقا خو اقتصادان چوک ده نومی چوک ده اوز د شهید داوود خان په وخت کې مونږ تاسو پیګو چې څوک په نوم د علي احمد خرم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار کنه دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیریدلې هغې پاسولې او سردار داوود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې اوس دغه سې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی څه خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دې نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش
راشي بیرته کدی بحث هغه سر موضوع تر شو چې امریکایانو سره به د طالبان روابط څنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما لتا سو دروس سره څه خدا خبره واورېدل چې مشروعیت مهمه ده نظام لپاره استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسبات کې لکه چې جنباسه ورته اشاره درلود خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده دا یو عرف ده چې د بین المللي حقوق له منابع نشمیر دي خپل عرف اما دا عرف ډېر اختلای ده د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متشاول حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخليږي د لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي داخله د شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي د قانون حاکمیت کله چې وایو برسېره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یو لوی او ستر منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په ساحاتو کې چې حتمی ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقا د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي لکه د افغانستان مدني قانون. بل باس دا د چې د څه قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنای دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا د استاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوانوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین، د معارف قانون، دا له دین نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي. د ټولنې د نظم لپاره وجه کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونه مخکې، یعنې د امان الله خان د دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیک کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد داخلي قوانین که چېرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي، اما دته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد لخوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت دا یوه، بل لکه چې وویل سول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. وروسته هم د مجاهدینو په دوران کې ولیدل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنې د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په یو ګوند یو جریان غړي نه دي هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړل شي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید پرسنت پېژندل شي، ازادیګانې پرسنت پېژندل شي، لکه چې موږ ته ورته اشاره وسه زه ډېر بحث باندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانباز یې ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدا دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویلي چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیقه خبره ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي، په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي، دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې دنیا ته وښودل شي چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو، درست. اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي چې دا ټکم په دې آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې یا داود خان په دوران کې یا وروسته نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړي چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه. او په نهایت کې غربیان دا ورسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورسوانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونه هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست پکار ده.
مننه استاد سنگزی، وخت نور اجازه نه راکوي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.